احمد شبر امدا سجی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم د پېښور شار پزړ کې په جمعات کې چاودنې لښ تر لښ ډیرشتنه وشلې دي او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالدار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې بیا ځان وژونکی د شیا او جمعات ته ننووت او هلته یې چاودنه وکړه طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وراوالو ډزې کړې چې له کبله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي کوم ځوان چې په دغه پېښه کې پرون وژل شو د هغه د جنازې مراسم نن ترسره شول د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې ده د دغه وزارت ویان ایران دام باکچی په خپل ټویټر کې لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاری بندر د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي باکچی ویلی دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 50000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده تر دې مخکې د هند مرسته شوی غنمو لډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 26مه د تورخم لاري جلال آباد ته رسیدلې وو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کېږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي خو د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي د آزادی اروپا ازادي راډیو د بلاروس ته به محکمې لوري د خپل خبريال علي هارز زيلوويچ محکومول غندل دي محکمې پرون شغله هارز دي زولويچ په 13 میاشتې باندې محکوم کړ د آزادی اروپا ازادي راډیو مشر جيمي فلاي په یو بیان کې وویل چې و بې ګناه خبريال ته د سزا ورکول په سختو ټکو غندي او سدی رډو په منځني سپه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات تر سره شریکو په کابل کې طالبان د تلاشي پر مهال د ټانکونو د نیولو خبر ورکوي
پرون د دویمه حوزې اړوند سیمه کې وو د ټانکونو په یو کور کې چې هغه وېستل شو
په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده دورا پر موټر د ډزو پر مهال د وشل شوي ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو وچالته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته کړي د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر تنها نظر مې اخیستی
د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور شار پزړ کې تر سالدار کوڅې په یو جماعت کې انتحاري چاودنې لښ تر لښ ډیرشتنه وشلې او تر اتیا ډیرې ژوبل کړې دي راپورونه وای ورسته لدی چې د جماعت مخته پر پولیسو ډزې وشوې انتحاري حمله کوونکې د شیګانو جماعت ته ننووت او ځانې وال وساوه د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ډاکټران وای چې د ډیرشتنو مړي ورول شوې دي د خیبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف وای چې دوو انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله د پېښور د پولیسو مشر محمد اجاز خان بیا ویلي چې د انتحاري حمله کوونکو په ډزو یو پولیس ځای پر ځای وشل شوی او بل سخت ټپ شوی دی د ته په وینا د پولیسو په ځوابي ډزو یو بریدګر هم وشل شوی او بل توانې دلې چې جماعت ته نه نوځي د پولیسو یو بل چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې چاودنه داسې په حال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالدار کوڅې په جماعت کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی په پا پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي صحابه لشکري جنګوي ډلې کول خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کرایه ځای شوي دي ناهید جهانگیر د پېښور د لیډر ریډنګ روختون ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې اکثر وژل شوي مشران دي
یره دا خو چې مرتون ما او کتل نه زیات په دې بیا عمر تکان ما او دې تل چې بیا کوم څه کې د جنی ورځ وو د مونږ تایم نه زیات تر مشران دي
ناهید جهانگیر د لیډر ریډنګ روختون ویاندې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
په پلازمینه کابل کې د تصفیه عملیاتو او د کور په کور تلاشوي په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وایي دا عملیات لا هم روان دي او بریالي روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپکې او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې مسؤلین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. البته دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلې ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي ټوکي او څه باندې 60 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړی تښتونکي 350 خله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زلاماله نه غوړي په دې راپور کې نوم واخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د تلاشي پر مهال ویرونکو چلند کوي. د کابل خار یو وسیدونکو په دې اړه وویل
پروځه ما سره او مونږه یا حتی د کور نه بیرون نه په خود له چتا سي بیرون مو وسي کال مریګانه وی یا میزونه ولیا همغه کالی ول هغه ټول په ګډوډ کلل په بوټو سر نه نواتل مشمن ویریدل.
خو ځینو عامو کسانو لدې تلاشي هر کله کړای دی او د امنیت د لغ خوندیتوب لپاره یې اقدام بللای. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دې بندې کړي او هڅه دې وکړي چې د ولس د حقوقو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي مایسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي، خو په خبره دا به دوی ونه ویروي.
بل لور ته طالبانو پرون په کونړ کې دوره د موټر پر کاروان د ذکرې دی یو ځوانې وشاله دی. د دې ځوان د جنازې مراسم نن تر سره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه تلس کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د وادل مراسم ورسته د طالبانو په ډزو وژل شو. نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسد آباد دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د ولسم ټولګیز د کونکي او 13 ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمایزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپی او وروستۍ په روختون کې ساور کړه. د کورنۍ غړي وایي 13 ورځې د مشر ورور د واده ل مراسم ورسته غوښتل ل خپل ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې دی وی پوستي تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنی شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پر ډزې کړې دي. ترې ډاکټر منګل ازادي رادیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تیم رو راشه سو کې تحمل نشته ولای خو به خدای پاکستان له صبر ورکي چې په دې عمر ډیر ځوان تر برزما کې شرع او عرو یو طرف ته وعده او بل طرف ته غم.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اوریدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلین ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یوې د ژورو ټپونو لامل سا ورکړه او بل یې د نورې تداوی په موخه ننګرهار ته انتقال شوه. د کونړ سیمیز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادې پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق او څېړنه لاندې ده، داسې نه دي چې ماتکاري په اشتباه کې ټزې شوې دي او پیښه شوې. خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل، چې موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وجل شوی قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیخي عملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپیل راهیسي څومره پیخه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په یو راپور کې د بریتانیا پر حکومت انتقاد شوی دی چې افغانستان ته مرسته په خپل وخت نه ده ورکړې. په دې راپور کې چې د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې چمتو کړی دی، د بریتانیا له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغانستان بندیزونه دې لرې شي چې بانکي سیستم یې کار ورکړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټه وایي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بریتانیا صدر اعظم د 2.8 میلیون پاوند ژمنه وکړه، خو دا پیسې افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړتیا لري خورا ورو سپارل کیږي. د کمیټې ویلي چې د مسالې شک پیدا کړی چې بریتانیا به اوکراینی کډوالو ته هم د مرستو په ورکولو کې هم داسې ټکنۍ وي. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا کمیټې هم دراس ویلي چې د دغه هیواد حکومت له نورو هیوادونو سره کار کوي چې پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه واخیستل شي. بدیزونه سبب شوی چې د افغانستان بانکي سیستم له خندونو سره مخامخ شي او افغانستان ته د نړیوالو مرستو پر رسیدو کې ستونزې جوړ شي. د کمیټې له افغانستان د حقوق افغانانو د استلو پر بهیر هم نیوکه کړې چې له بریتانیایانو سره کار کړی دی. کمیټه په خپل راپور کې وایي ځینې افغانان چې د بریتانیا د حکومت له لوري په تمویلي دونکو پروژو کې کار کړی اوس ویل کیږي ژوندې له خطر سره مخامخ دي. راپور وایي چې د بریتانیا د حکومت د تخلیه په پلان کې دا ډول افغانان شامل نه دي. د کمیټې د خپل هیواد حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړې، لکه دا چې هغه پیسې ژر آزادې کړي چې له افغانستان سره د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه، او له نړیوالو همکارانو سره د افغانستان د بانکي بحران د پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي. له بلې خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې بریتانیا په افغانستان او همداراز اوکراین کې د بشري چارو په برخه کې مخکښ رول لوبوي او د رول ته به دوام ورکړي. ویاند ویلی چې په افغانستان کې پر روان مالی کال کې 216 میلیون پاوند د خپلو شریکانو په لاس د مرستې په توګه ویشل دي، او د اوکراین لپاره هم د 240 میلیون پاوند مرسته اعلان کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې ووري چې په کندوز کې موټر پلورون کې شکایت لري چې کاروبار سخت زیانمن شوی دی، خو نړیواله مسله راخلو اوکراین ته مخه کوي. اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټي هدف ګرځولې ده، او دې بټي اور اخیستې ده. دا اور تر سهار ناوخته پورې لا بل وو. تازه جزئیات له اسمت سروان.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې دغه هیواد تر ټولو په ستر اټومي بټي کې لګیدلې اور بیلې دي چې چاته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اټومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی، او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اټومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګیدلی و. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیره شپه وویل چې د دې اټومي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي، او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اټومي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمباری له کبله اور اخیستی، او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اټومي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشه نه ویني چې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اټومي بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اټومي برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژن کې نو پریشي چې په برشتاکوت کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولادیمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اتومي تیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتومي بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین دننه د زاپروژیا د اټومي بټۍ لګیدلې اور مړ شوی دی. که دغه اټومي بټۍ بیا هدف وګرځي او لیک شي څه ناورین به رامنځته کړي. په جرمني کې مې د اټومي چارو له میشت متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه وپوښتل. ده وویل
او کارتومی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا کچیرې یو اټومي بټۍ کې دغه سې و لګېدنه یا دغه سې حادثه رامنځته شوي ده په اوکراین کې، دغه سې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکي کنه؟ نه، اول نه لیکي، ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوې دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغه سې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېر اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل، ځکه مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډارېږي که نه. دغه اوسني حالات کوم وړه حادثه چې رامنځته شوې دي، هېڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی. خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي، طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپیریال ته راډیو اکټیو وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنه څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده. بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې چې کله د چرنوبل اټومي بټۍ لیک سو، د هغه مخنیوي هم په یوه وخت کې شوروي اتحاد ونه کړ. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخې ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باور دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که دغسې یو حادثه رامنځته کړي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه، هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم له همدې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلې وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو. نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
له ډاکټر محمد تنها څخه په مننې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوه منیمای کې ازادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس هم لږ شیبه وروسته، څو دقیقې وروسته، ستاسو یو شمیر سب شوی پیغامونه له تاسو سره شریکو. راپورونه مرکه او اوریدونکو. احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور پټه پدریدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تولت آمده موټر ورشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په $4,000 پلورل کېده اوس یې څوک په $3,000 نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې $2,00,000 د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس $5,000 یو موټر اخیستی، په $4,000 څوک نه اخلي، په $2,000 موټر اخیستی دي، په $1,000 څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې د ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت کې قرار ولري.
15 کلن مطیع الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا یې هره اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی، موټرې ارزانه شوي دي، بل کاروبار نشته دی. نو څه ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناستې نو توکل په خدای. او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی، اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي، چې کاروبار غریبي نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وایي، داسې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بندې دي، نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټرې په تاوان ورکوي، څوک یې نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع سي، کاروبار خوش سي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغه وضعیت ښه ده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅه ونکړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد، اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هوارې شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کرنې برخې ته و د ورکړیو په یاد ولایت کې شاړی او للمیزمه کې د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سین ترڅنګ زیات للمی او نور زمکي وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبول لپاره کوم عملی او کوټل قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشی پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشی کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشي پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشی پیل کړی چې په سرلۍ را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې ک امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغه سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیون ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 15 اتیا میلیون ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات تر شا پرې شودل. په مقاله کې لولو چې په دغه تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 15 بلک هاک هلیکوپټر، 15 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې، خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدای نسته د غزما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ځای پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفونو نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاله کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکینان خلک یې در په دار رسول د ډوډۍ له ولا کلرو د ماشان ډوډۍ چې یې خوري دا و چال دی په جمل کې د قران دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موټران ولا خلک یې خوري د خدای ریدي دا و څه ټا کړ راي لا سیل په جمل.
اصل واسه یم د ننګرهار پدایت څخه تماس کیم او ورور از د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورور په آتا یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ راټوا ایست خدای ک او ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بیا سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناښت څه څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ د چې دا کار کوي دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی. ډېر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشتو دا ولې
چې څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړی خبرونه د پېښور ښار په زړه کې نن په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او تر اتیا ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رساله دار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیعه جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نږدې چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه کوي چې نورو اسلامي هیوادونو ته سفر کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې افغانستان ته د غنمو دویمه جوپه استولې. د دغه وزارت ویان ایرن دام باکچی په خپل ټویټر لیکلی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاري بندره د جلال آباد په لور واستول شول او ژر به ورسی شي. باکچی ویلي دا 2000 ټنه غنم له افغانانو سره د هند د 5000 ټنه غنمو د مرستې یوه برخه ده. تر دې مخکې د هند د مرسته شویو غنمو له ډلې لومړی جوپه چې 2500 ټنه وو د فبروري په 16 د تورخم له لارې جلال آباد ته رسېدلی وو. افغان خبریاله او فعاله زهرا جویا د ټایم مجلې د کال د غوره شزو په لیست کې راغلی ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 1200 غوره شزو نمونه او عکسونه خپره کړي دي چې یو پکې زهرا جویا ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فساد یې له الوتنو منه شي. د ناتو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناتو د دې جګړې برخه نه ده او ناتو له روسیې سره شخړه نه غواړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بلاروس ته یوې محکمې له لوري د خپل خبریال علي هرزد زیلوویچ محکومه ولغندلی دي. محکمې پرون ښاغلی هرزد زیلوویچ په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای په یو بیان کې وویل چې یوه بېګناه خبریال ته دا سزا ورکول په سختو ټکو غندي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ له ډګره تازه معلومات دا دي چې نن په نړۍ کې د کرکټ دوه ټیسټ لوبې روانې دي. یوه د هند او سریلانکا ترمنځ ده. دا لوبه په هند کې روانه ده، البته څه شېبه مخکې د لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. بله لوبه په پاکستان کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ ده. دا لوبه تر اوسه پورې روانه ده. په دې لوبه کې پاکستان ډېر ښه بیټنګ کړی دی. تر اوسه پورې 226 منډې جوړې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د پاکستان له لوري سوځېدلی لوبغاړی شفیق دی چې هغه هم لیون سپین بالر سوځولی دی. امام الحق 122 منډې جوړې کړې دي او اسهر هم 55 منډې جوړې کړې دي. پاکستان په دې لوبه کې تر دې دمه برلاسه دی، خو وګورو چې وروسته استرالیا څنګه لوبه کوي. ممکن که چیرته پیچ هم داسې وي چې لوبه په بالر سم نشي کولی، دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي. د هند او د سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده، 4 ورځې نورې پاتې دي. هند په دې لوبه کې تر اوسه پورې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 355 منډې یې جوړې کړې دي او دا لوبه به راتلونکي 4 ورځې هم ادامه پیدا کړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د تل په سیر پیغامونه تر ډیره د ورستیو اقتصادي ستونزو په اړه راڅرخي. اکثره خلک شکایت کوي چې سیمو ته مرستې نه ورسیږي او کوم مرستې هم ورسیږي په ویش کې عادلانه چلن نه کیږي. دا اداوي لډیره وخت زموږ اوریدونکو کوي، خو په ورته وخت کې بیا طالب چارواکي او د غراز د موسسو مسولان وایي چې دوی تر خپل واسه هڅه کوي چې په مرستو کې شفافیت ډاډمن کړي. زما بریاو په لړ کې دازل د قلمدار ټولنې له یو بنسټ ایخودین کې اتاولا ویسا سره غږیدلی یو. دا مرکه هم ورست راځي، خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا همرسي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو سې دي کار سې د شپې باري جو دي باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پرېږي او زموږ پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ پیغام دی نه شریف دي د مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادیو کوونکو ته سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نگرهار مولی خلیفہ ملو تا رو را خدای دی ایوانان یا زیاتر ملدار دی زیاتر ملدار څخه او غریب ختم سو ایک مواد ولا کا کومک سو ولا خیمه دی زون کو په خدای کې نو کا ور کی ما سیران اور غاری دی او ایک چم ولا کا درازور ډبولی د ازادي ردو نه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او تور ازادي ردو کنه دې دې مننه استرامات تورند کوم.
سلام علیکم ز علیم جون غاگیگم په پازل غاگیگم د علیم جون زوی د شټوب دی بډه خلونا هیله مې دودا چې د شټوب په سیمه کې پارون تازه شوه دا او ته زره وته سا غونې ورکړي دي ټول خلک وایي چې دا ولاستین زره پی دی د امارات اسلامي نه هیله کې چې د پای جی دی پر لاو نه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات ته دی وړه کې ماته دی هر شای کې ماته دی چې دوه باندې دوه بعد انجنیرانو پښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم. زه سید احمد میدان وردګ څخه نړۍ کني ولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسم زره په اوازې 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې وګوسه 8000 روپۍ ورکړي دي. دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجنیران د دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت و نه شي دي دوی زر تر زر دلایګری وشي. السلام علیکم.
ما پیغام کته سو ورجانه بیا سلامونه وایم حقدل د هلمن ولایت د شرفت تماس کیم دغه اسلامي امارات پر مشران باندې د غږ کوم چې دغه مرسته د مسلمان متکه چې سمینه یې شکیږي یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درې نیم سوا اغوامي یو من غنم په فورانی ولید یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. یعنی سیار ته دا خبره کوم دایل لرم چې دا زموږ د وګړو سره ډېر مشکلات راغلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو کچیر دا زموږ د وګړو غم راوخلي. موږ باراني او بوت تلويش کړه عمر تیر کړی دی مګر اوس کلونه وچ دي او به وچ شي د اوبو سره د مشکلات سره مخامخ یو او بل هسپتال سره مخامخ یو. ډېر له مشکلاتو د هسپتال له مشکلاتو سره مخامخ یو. هسپتال نشته مریضان 3000 روپۍ موږ موټر ته ورکوو د ډاکټر ته مریضان رسو مګر هلته دوا د لږ قیمت موږ باندې ډاکټرانو او د اوبو ډېره کاښت دی نو که دا مهرباني له موږ سره وکړي دا زموږ مشکلات حل کړي نو ډیر مهرباني به وي. تشکر و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن پکار دوات مو د شلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکز ناوی د لوی پنار لسیم څخه زموږ سم دغه د چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان د سیم به چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابرات له وزارت او داروان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د شلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راښکار دي. نو دا ازادي راډیو څخه موږ دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اسماعیل نورستانی د نیلګار نامې پیغام پرېږدم. اسلامي امارات راتګ سره د مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل دي په ځای چې مسلکي ښوونکو ته معاشونه زیات کړي. دوی یو دم د دوی راتګ سره مسلکي ښوونکو معاشونه یې کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي ښوونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وایم. خدای دې وکړي چې ما سلام دوی قبول او منظور وګرځي. دا غوښتنه مې دا ملا حسین چا صدر چا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سټین بولډک والی د ټول یزاوی مثال د دوا خلوک خروج او دخول د دوا خلوک نو پیوان اس کبه موږ چې وکړو زه خو د مزوري لخبار کوم وری خو چې بو سولې د بل کاروبار لخبار نه زه خو د مزوري لخبار زو خروج او دخول ټول د دوا خلوک یزا چې موږ به ډیر خوشاله یو.
زه د کندهار ولایت د چیلسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو، نو دې بلبل وایي یو څو مرشد داستان وایه او ریزه کوه، نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو. دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی. باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه، مګر اوس چپ شو. بارول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل تو چې ولې د مخښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس نه وایه. بلبل ورته وویل ولر مخ مې الله پاک له خو ته ژړل فریاد مې کوي الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه. نو اوس ما صبر کړی باره سړي تو چې بلبل داسې وایي. نو اوس هم چار صدا د فریاد وکړي څوک نه سچ په فریاد به ورسېږي. صبر والا له خو ته وکړي الله مې ربانه دي.
السلام علیکم، زه مختار احمد ده کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي وکړي، اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي یو شرعي ساکنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د انګلیس سره یا د ښځې سره قربغل شین، هغه د خپل خور په سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ سس باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ، ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا موږ دغه کوو، موږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي. مونږ چا ته سر وش کوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې وي، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېده. ثبت نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو ماچ د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي یو څه رقم په دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم، زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو کښې څه ګټې نشته، خو چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له زمي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه بېعزتي او بېابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوه کړي. وسلام، دا زامي راډونه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي أحمد صلى الله عليه وسلم ومساكل أول صلي من زنگ در دوه لئي هذا در حيدر چه غصاد أولي دلئي وزي دير فجي خواشنا يما دير أفسوزات دريجي هذا كتنين چه داشي كتنين يا دستاثر يعني نزدي هاوتم فلروز خيداه لك وچه بانا در دستاثر کوچکی از پدر حیدر دی خوشینه ما حیدر دی خدای پاک در خپل مور کات چې پیو ګرځي په دوبینه ته ما دوبینه ته ستونی نه تیر در دا کومه حیدر دی خدای پاک او ټول افغانان ته چې پیو ګرځي او مور کات د صبر غواړم. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. دا لحظه شګلې من لای ته درم چې له سوالی زتا ستنه پیغام پریزم. زه د کله تر مزدین کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. مخدای تعالی جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. په خدای مې چې سمې دمرې په خاصینې په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وای دا لا مو نه ارمان دی. ډېر زیات مې ارمان دی. دا لا جل جلاله زه خدای کورنۍ ته زړه صبر غواړم. د اسلامي امارت مجاهدینو څخه مننه کوم چې خپل مسؤلیت په ډېر ښه توګه ادا کړي. دا پر جل جلاله دې دا کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه چې د خپل ستونزو په اړه مراته پریخي وو په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ور رسیدلی وي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مو دازل د قلمدارې د ټولنې له یو بنسټ ایښودونکي عطاولا ویسا سره خبرې کړي. د هغه ټولنه ده چې دا مهال 25 کلیوال ټولګي د نجونو د زده کړو لپاره په کورونو کې جوړ کړي او ښوونکي پر رضاکارانه ډول نورو ته تدریس کوي. د ښوونځیو کې سلګونه وړې او غټ نجونې په تعلیم بوخت دي. ویسا وایي د دوی مبارزه پر دې راڅرخي چې هیڅ ماشوم باید له زده کړو بې برخې نه شي. له نوموړي مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغانستان کې له سیاسي تحولاتو سره سره څنګه د دوی فعالیت دوام لري.
دا چې افغانستان کې ډېر تحولات رااله او تحولات ټولو ته مثلا نوي وه او ټول هم دنیا هم افغان ملت ته او د ډیرو د هیلو هغه چې د هیلو طبقات درلود دغه خلاف ډیر موسسات ډیرو سازمانونو خپل فعالیتونه ودرول. خو موږ د پخوا په څیر باندې چې تکامو پر نورو نو تکامو پر خپل خلکو پر افغان تجارانو او پر خپل ټیم و نو د دې سره مو دغه خپل کار همغه سجاري وساتي چې دغه خپل د کار جریان او خلکو ته هیله ورکول خلکو ته مورال ورکول او خلک خپل اپډیټ ساتل د معلومات سره د فعالیتونو سره او نور ته هم دغه ربلل دای لوی لاستراوړنه دومره لاستراوړنه لوی لاستراوړنه دا د چې موږ په سیمو کې چیرې چې د نجونو د پاره شوندې نو موږ په کورونو کې دغه د پاره استادان وګمارل د کلم لار رضاکارانی او هغوی په دوام په همداسې نورمال شکل باندې نجونو ته تدریس کوي، زده کړې ورکوي او دا هغه سیمې وي چیرې چې د نجونو ښوونځي نه وي نو همدا دا یو لوی لاسته راوړنه وه. او همداسې موږ بیا هم هغه مشران چې په کابل کې پاتې وه او نور پالان هغوی ته مې وویل چې پرې وشي باندې باید ټینګار وسي چې هغه زده کړه ده د هر ماشوم دپاره، هغه که نارینه وي که ښځینه وي، دا زموږ حق دی. دا حق نه په نړیواله ټولنه پورې تړلی دی که هغه دلته دا موږ غواړو که هغه نه موږ یې نه غواړو. دا زموږ انساني او بشري حق دی چې دا باید هر څوک چې راځي هر حکومت حکومت چې راځي هغوی باید زمینه سازی وکړي زموږ د ماشومانو ته زموږ نسل ته چې دا د چا سره د نړیوال ټولنې سره بل نه دی تړلی بلکې زموږ د ملت سره تړلی دی زموږ د خلکو سره تړلی دی دا د یو نسل سره تړلی دا د یو نسل مسله ده نو دا هیڅوک دی محرومولای نشي او هر حکومت چې راځي هغه بیا مسؤل دی مسؤلیت لري چې باید زمینه سازی وکړي د زده کړو دپاره د افغانستان دغه شرایط سره باید دی زمینه سازی ټول ته وکړي امکانات ته برابر
شي څه باعث ول چې تاسو دې ته وحد سیږي چې دغه قلم لار ټولنه رامنځته کوي او فعالیتونه په داسې سختو حالاتو کې هم دوام وکړ لامل څه دی تاسو سره د ولس غم ده او کنه فکر کوي هغه کومه انګیزه چې تاسو لري هغه مو دې ته نه پرېږدي چې آرام کړي
په کومه ټولنه کې چې انسان ژوند کې کدی خپل وګړي وګوري چې هغه محروم دي نو د هغوی د پاره د هغوی د حق د پاره باید ولاړ سکار وکړي دا د دې ټولنې پر د باندې یو ټولنیز مسؤلیت انسان په هر بشري ټولنه کې جوړیږي تر څو چې د کم فکر لري د پویږي په هغه سات په هغه اندازې باندې باید د خپل حق وکړي او خلک وپوي موږ راځو څو لاملونه یو لامل دا و چې موږ په ټولنه کې زموږ یو نسل محروم سو د موږ ډیر زوره ولو د موږ ته یو درد راکاوي چې مثلا موږ حق هر انسان حق لري اما زموږ یو کشر زموږ یو ټولنه محروم ده نو د دې لپاره باید دغه ژغ ورسو د خلک وپوهو ځوانان وپوهو او دنیا ته وایو خپل ملت ته وایو حکومتونه دې ته مجبور کړو چې دا کار وکړي تویم دا دی چې په زمن کې کچيري موږ دلته په ټولنه کې ژوند کوو بیا زموږ ټولنه پر همدې بنیاد باندې نسی جوړېدلای کې زموږ ټولنه به سی وادي دا چې اساسي حق ته هر انسان د کړې راضي د هغه څخه دفاع وکړو ځکه زموږ په ټولنه کې په ملت کې د خلک داسې نه و چې مثلا ټول پویږي ډېر هغه کسان چې پویږي هغه ژغ نشي اوچتولای ډېر چې مثلا نه پویږي هغه د ژغ اوچتولو هغه دروازه نه پیژني هغه ځای نه پیژني نو د دې لپاره بیا زموږ مسؤلیت جوړ دی موږ زورولو چې موږ دا کړې کړې د زم یو انسان بل یو انسان نو دا هغه انساني درد چې موږ دې ته تاسوولو د ټول زیات تمرکز چې موږ وو هغه پر لیرو پرتو سیمو په کومو سیمو کې مثلا شونځي بند و شونځي ونه او خلک له دې اساسي د ژوند د اساسي حق څخه محروم نو زموږ ټول تمرکز چې هغه پر لیرو پرتو سیمو پر کلیوالو سیمو د افغانستان پر هغه ولسوالي او چیرې چې هیڅ شونځي نه و چیرې چې د نجونو شونځي نه و چیرې چې د الکانو شونځي نه و نو زموږ ټول تمرکز پر لیرو پرتو سیمو په زمين کې په شارونو کې چیرې چې مثلا زموږ هغه نور د کلملار نور پالیتونه چوله الته موږ نورې زمينې جوړولې مثلا کتابتون ورته جوړ ک نور هغه کار نور ته وکړه خلک ځوانان و په هوا وغه فکر ورسوه منسجم کې یو ټیم منسجم ټیم ملجن دی جوړ کړی د ځوانانو څخه چې هغه د ټولنې د ورستپات کې شر د پاره په دوامدار توګه دی مبارزه وکړه
او وسه سب د سشمیري لري چې تاسو د طالبانو لراته ګروسته سشمیر زکونکو ته زمينه سازي کړې ده او سشمیر جنونو ته مو په کور د نن د زکړو زمينه برابره کړې البته په کورونو کې د نن
هغه خلوال ټولګي چې اوس خپل کلملار لري دا د چا سپورټ نه لري دا د کلملار خپل ټیم دی تقریبا تر 25 شاوخه پر موږ خلوال سیمپونه لرو باغ کې او کوشش کوو چې دا ډیر سیمه توغزو او دا خپل منځي سپورټ ورته پیدا کو دا د کوم نړیوال ډونر سره نه دی تړلی تر سلګونو پورې زموږ خوندې وړې ماشومانې چې په کې تدریس دي تکیږي په سلګونو جنې دي چې هغه هر ورځ روزبره دی خپل هغه کلیوال ټولګي ته ځي
او دغه د قلم لارې ټولنې په جوړښت کې لک تام سوده مهال د قلم لارې جوړښت څه ډول دی څومره رضاکاران تاسو سره کار کوي او دغه ستاسو د فعالانو شمیر څومره دی آیا دوی ته څه امتیاز هم ورکوي او کنه دوی هم فقط یوازې مدني فعالیت کوي پر رضاکارانه ډول هیڅ امتیاز په بدل کې نه اخلي
تر اوسه پرې موږ کوم امتیاز چې لکه یو شمیر ټولنې چې لري یا مثلا درلودي یا په نړۍ کې لري هغه سي امتیاز موږ نه لرو چې یا نقدي وي یا نور هغه امتیازات موږ ورته نه لرو ځکه چې دا ټولنه اوس خپل د کلملار پر هغه همکارانو باندې چلیږي خپل د کلملار هغه فعال غړي چې کم دي هغه مثلا ناکولوژیات ورکوي هغه ځینی مرستې کوي او زموږ د رضاکارانو شمیر تر 420 پورې پټول افغانستان کې دي چې په دې کې خوندي او ورونه ټول سته
د قلملار ټولنې یو بنسټ ایښودونکي عطا الله وساو
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00420 11 24 15.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00420 22 11 24 15. شمیره بیا وایم: 00420 22 11 24 15.
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونت کي جوړک یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونت کي
ځان جوړو سره به ځان جوړو یار زرګر